أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. سورة آل عمران یو سلو پنځه شپیتم نمبر آیت او څلورمه سفاره. په دې آیات کریمه او راتلونکو څو نورو آیاتو کې الله عز وجل بیا هم د احد د غزا ځینې جزئیات بیانوي. د احد په غزوه کې چې مسلمانانو ته تکلیف ورسېدی، اویا کسه څه د پاسه صحابه شهیدان سوه، یو شمیر زخمیان سوه، او ډول ډول غمونه او تکلیفونه ور ورسېدل. نو ځینو صحابه و ته دا فکر په زړه کې و چې موږ خو د الله لپاره اسلام او ایمان قبول کړی و، موږ خو د الله لپاره جنگ ته راوتلي و، زموږ سره خو د الله پیغمبر را سره و، او موږ خو د الله د دشمنانو سره جنګېدو. نو بیا دومره تکلیف و ماته ولې موږ ته راغله؟ بعضې صحابه ورته به دا سوالونه پیدا و چې د الله د پاره جنګېږو، د الله د پاره راوتلي یو، د الله د دشمنانو سره په مقابل اخده یو، د الله پیغمبر را سره دی، د اسلام دین مو هم د الله لپاره قبول کړی دی، او جنګ هم د دې لپاره کړو چې د الله همدغه دین په مځکه کې نافذ کړو. نو بیا موږ ته ولې ماته راسې؟ ولې موږ ته داسې تاوانونه را پیش دي؟ دا سوالونه به ځینو صحابو ته په زړو کې و. الله دا آیات کریمه نازل په دې کې یې د دې څو جوابونه وکړل. یو جواب یې دا وکړي چې که تاسو ته نن تکلیف در رسېدلی دی، اویا کسه صحابه مو شهیدان سوي دي، نو یو کال مخکې د بدر په غزوه کې تاسو ډېر لږ واست، الله جل جلاله تاسو ته پوره کامیابی د لادر کړه، د دې مو دوه برابر خلک مړه کړل، اویا قسمو د دې سرداران ور مړه کړل، او اویا قسمو ژوندي ټینګ کړل، پر هغه مو هم دغسې قوت و چې وژلي مو وایي. اویا قسمو مړه کړل، د اویا قسو د مرګ واک تاسو ته په لاس درلی. هغه مهال ولې تاسو نه در یادوئ چې تاسو یو کال د دې دوه برابر خلک ووژل؟ دا د الله تعالی قدرت دی. تیر کال تاسو د دې دوه برابر خلق ووژل، یو سل څلوېښت نفره یا مو ووژل یا د مرګ واک تاسو ته په لاس درلی. د هغه نیمۍ چې نن د احد په غزوه کې ستاسو د شهیدان سوي دي، تاسو ته سوال پیدا دی؟ تاسو باید په دې کې هېڅ سوال پیدا نه کړئ. او دوهمه خبره دا الله جل جلاله دې ته ور پر زړه کوي چې دغه غوښتنه د اویا کسو صحابو د شهادت دا تاسو خپله انتخاب کړی دی. دا دوهم جواب دی. ځکه د بدر په غزوه کې چې کله اویا کسه سرداران د مکې د قریشو ووژل شول، اویا کسه اسیران د مسلمانانو په لاس کښېوتل، نو د دغه اویا کسو اسیرانو په اړه باندې الله جل جلاله دوی ته حکم وکړ او ته ویې فرمایل چې دا اویا کسه اسیران چې دي، دا قاتلان دي، کافران دي، ظالمان دي، مسلمانان یې وژلي دي، شهیدان کړي دي، زخمیان کړي دي، د مسلمانانو مالونه یې لوټ کړي دي، مسلمانان یې وهلي او ټکولي دي. الله وفرمایل چې زما داسې خوښه ده چې تاسو دوی ووژني، ژوندي یې مه پرېږدي، او که نه وژني ایله کوي نو د دې څخه فدیه واخلي، خو په دې شرط چې راتلونکي کال به ستاسو څخه اویا کسه شهیدان کېږي. که یې چیرې تاسو ووژني نو دا خلک به په خپله سزا ورسېږي، دغه اسیران چې د بدر په غزوه کې نیول سوي دي دا به په خپله سزا ورسېږي، او که چیرې ونه وژني د فدیه یا د پیسو په مقابل کې ایله کړي، نو تاسو به فدیه خپله کړي، پیسې به لاسته راوړي، او اسیران به ولاړ شي تر خپلو کورو پورې. مګر دا خبره ده الله تو فرمایل چې زب استاو صحابه خاصه نور شهیدانه و دا خبره چې صحابه او تو رسیدل صحابه او دا خاصه کړل چې شهادت خو هم غنیمت دی تو اوس مسلمانان کمزور دي ضعیفان دي مال به د خلکو څخه واخلو په داغه مال به بیرته داغه کفارو سره وجنګیږو د اسلام د دین ترقی به فراولو نو راتلونکي کال که موږ ته داویا وکړو شهادت پیوشو شهادت هم غنیمت دی ګټه ده نو دا لاره دوی قبوله کړل خوښه یې کړل کله چې دا لاره قبوله کړل نو راتلونکي کال د احد غزوه پیښه شول د احد په غزوه کې اویا کسه صحابه شهیدان شوه نو ای صحابه و تاسو نو بیا ولې وایاست چې انا هذا د کومې خوا دا تکلیف موږ ته پیښ شو ولې دا تکلیف موږ ته پیښ شو موږ خو د الله دپاره جنګېږو د الله رسول د سره و د الله پیغمبر د سره و او د الله د دین د نافذولو لپاره جنګېږو د الله د دښمنانو سره جنګېږو ولې دا خبره کوئ دا انتخاب خو تاسو په خپله کړی دی دوهم جواب الله دا فرمایي د دې دریم جواب الله جل جلاله د دې دا فرمایي چې دغه تاوان چې راپېښ شو او دغه چې مسلمانان اویا کسه شهیدان شو زخمیان شو دا ستاسو د خپل لاسه شه ځکه د الله پیغمبر تاسو ته وویل چې په مدینه منوره کې به دننه د دښمن مقابله وکړو د مدینه منورې دفاع او ساتنه به وکړو موږ به دننه په مدینه منوره کې اوسېږو دی چې د باندې د فارش ستاسو دا خوښه وه چې موږ د باندې اوسو تاسو په جذبه کې راله چې موږ شهادت کړو دا چې د الله جل جلاله د رسول نظر یو ډول ستاسو نظر بل ډول د الله رسول ستاسو نظر قبول کی او د الله د رسول علم خو تر نور خلقو تر علم زیات دی د الله د رسول تدبیر خو د نور خلقو تر تدبیر زیات دی نو ستاسو تدبیر چې انتخاب شو د الله د رسول تدبیر پات شو نو حتما ستاسو په تدبیر کې به ناکامي وي خو تاسو دا انتخاب وکړي او بل لا دا چې د الله پیغمبر پنځوس کسه غشي ویشتون کې مجاهدین پر کوتل کښېنولي وه تاسو دا مخالفت وکړي هغه د خپله ځایه ولاړ شوه که هغه نه وای ولاړ شوي هغه ستړیا به ولې راتللی دریم جواب الله دا کوي چې دا ستاسو د خپله لاس تاسو دغه انتخاب و تاسو مخالفت وکړي او تاسو دغه تدبیر انتخاب کړي د الله د رسول د تدبیر بغیر چې بل تدبیر انتخاب شي حتمن به په هغه کې مشکلات وي حتمان به پاگه که ناکامی بستریا بوی او سلرم جواب الله دا دیده کی و ایده چه تاستا ناکامی راغلا دا الله تاستا راویسا دا الله پا امر دا الله پا اجازه راغلا دا دیل پارا چه کامل مسلمانان او کمزوری مسلمانان سر بیل کی او پاک مسلمانان و منافقان سر بیل کی پا دا اولاد چه دا بستریا راغلا پاک مسلمانان لکه حضرت طلحه رضی الله عنه او نور صحابه مصعب بن عمیر رضی الله عنه او دا تورت نور صحابه کرام شوه اغا رسول الله صلی الله علیه وسلم و مخت و لارو ایس رکم باری نلری کدل حتی تخفل زانون با ایپا غشو بانی غلبیل غلبیل کل و علیه السلام تی ایو غشی هم نپریشاوی دا تور پا مخ که با اخفل زانون اسپر کرل او رسول الله صلی الله علیه وسلم تی بی ایو تور هم نپریشاوی دا اغا پاک مسلمانانو اغا کلت مجاهدینو اغا کسانو چا اللہ لورد ورد مقامات و لور کریو او منافقان هم بیل کرد منافقانو دستی ناری کرده دستی تا کپر دین تواوشتل ناری کرده چون باز به اسلام سلسله نور خلاص است رازی دا ابو سفیان سخ امان غاری رازی دا عبدالله بن عبی بن سلول سخ امان غاری دا سلسله نور خلاص است او منافقانو اللہ معلوم کرد کرد خلقو وجدل اللہ تا کو معلوم ورد و دا نور خلقو تا روشان کرد خلقو هم پیشندل چو چوک منافقان و تشکنام مسلمانانو او څوک په حق مسلمانانو د دې څلور دلایل په وجود باندې د احد په غزوه کې صحابه او تظاهری ماته راغله که څه هم حقیقي ماته خو ورته راغلې نه ده ځکه پر میدان باندې صحابه پاته شوي دي داسې نه دي شوي چې کفارو مسلمانان د میدان ایستلي دي وژلي دي بندام کړي دي او کافران به پسې شوي مسلمانان یې تعقیب کړي وي غلولي په مدینه منوره نه ایستلي داسې نه دي شوي بلکې در پایه پر مسلمانان په میدان جنگ کې وه آیات ترجمه کو الا عز وجل فرمائی اولم ما اصابتكم مصیبت آیا هر کله چې ورسنی و تاسو ته یو مصیبت او حال دا قد پتا کی سر اصابتم تاسو رسولی و ودیت مثلیها دو چند د دې مصیبت تاسو دې ته دو چند مصیبت رسولی و او هر کله چې تاسو ته مصیبت ورسېدی قلتم تاسو وایس ان هاذا بکم قاص خراغ لذا غم
اولما اصابتكم مصیبت، آیا هر کله چې تاسو ته غم او مصیبت ورسېدی او تاسو دې ته دوه چنده رسېولی هم و، قلتم نو تاسو وویل انا هذا د کومې خوا دا غم راغی؟
قلت ورته وایه پیغمبره، دوی ته ووایه چې دا غم تاسو ته راغلی
هو دغه غم چې و من عند انفسکم،
د طرف څخه د نفسونو ستاسو
ستاسو دا تقاضا و دا متدبیر و دا مفیصله و چې د مدینې د باندې وجنګېږو،
د الله د رسول نظر او تدبیر دا و چې په مدینه کې دننه وجنګېږو، دا ستاسو د خپلو نفسونو د لاسه څخه دا غم تاسو ته ورسېدی. ان الله بیشک الله عز وجل چې دی علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر، ذات قادر دی، الله توانا دی، الله قادر دی. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بل خبر دادا وما هغ غم اصابت ورسدكم تاستا يوم التقى الجمعان، فهغ ورز چدوه دلی سر مقابل سوله سر ملاقی سوله چی ودل دا مسلمانان و دا وفد الرحمن و دا الله فوجو او بلا دا شیطان دل و چی کافران و. وما اصابكم هغ غم چی تاستا ورسدی یوم التقى الجمعان، فهغه ورځ چې دوه جماعت ته سره مخامخ سوه، فبإذن الله پس په حکم د الله دا غم رامنځته سو، الله په امر رامنځته سو.
الله تاسو ته د بدر په غزوه کې ویلي وه چې که تاسو فدیه د دې خلکو څخه اخیستل غواړي او دا خلک نه وژني نو تاسو دا کار وکړئ، خو راتلونکي کال به تاسو ته د اویاو کسو شهادت راځي، او که یې وژني نو بیا تاسو د دې څخه خلاص یاست. اولی د پاره د دې یالم چې معلوم کی الله جل جلاله المؤمنین مؤمنان معلوم کی، اولی یالم او د دې لپاره چې معلوم کی الله الذين هغه کسان نافقو چې منافقان دي،
الله د دې لپاره دا تاوان تاسو ته ورساوي چې مؤمنان معلوم کی منافقان معلوم کی،
څوک پاک مسلمانان دي څوک منافقان دي. همداسې وسول کرد ولیدل منافقان هم معلوم شو او مؤمنان هم معلوم شو، الله ته خو معلوم و خنور خلقته هم ور معلوم کړ.
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. الله عز وجل فدغ جزء کی آیات کریمه دا عبد الله بن ابی بن سلول اغه خباثت و رزالت او د دې هغه منافقت او هغه درواغ روشانه کی. کله چې اسلامي فوج د مدینه منورې څخه راووتې، عبد الله بن ابی بن سلول هم سره ملګری و، نو د عین د یو ځای نوم دی، عین نوم ځای ته چې راورسېدل، عبد الله بن ابی بن سلول د خپل منافقت په وجه باندې درې سوه کسان چې د ده سره منافقین و هغه یې بیل کړل، جلا یې کړل، او مسلمانانو ته یې وویل چې موږ نور جنګ نه کوو. ځو دا کار یې ځکه کاوه چې د دې دپاره چې د اسلامي فوج زړه ولویږي. اوس دا هم دوی کولی سي وایي چې د سره نه وای راوتلي، چې د سره نه وای راوتلي، مسلمانان که سل وایي که دوه سوه وایي که پنځه سوه وایي، مسلمانان خو د تورو په زور هیڅ وخت نه و جنګېدلي، نه د موټو په زور جنګېدلي وه، هغه د الله په مدد باندې جنګېدلي وه. نو د هغو هیڅ پروا نه کېدل، درې سوه دیارلس کسان و د پسته لوی فوج سره د قریشو ونه جنګېدل، کامیابه نه شول. نو په دې ورځ باندې عبدالله بن ابی بن سلول د شیطان سم دا وکړي چې درې سوه کسان منافقین یې د اسلامي فوج سره یو ځای کړل، د عین ځای ته چې راورسېدل یو دم یې درې سوه کسان جلا کړل، د دې لپاره چې اسلامي فوج زړه ولویږي. اسلامي فوج چې وکتل د زورو نفرو څخه درې سوه نفر جلا شول وګرځېدل، خو درې سوه چې د زورو څخه جلا شو په یوه لویه ډله ځینې جلا شي، او موږ ورته وکتل چې اوه دا خو څونه ډېر انسانان بېرته وګرځېدل، نو موږ به په دې لږو کسانو جنګ کوو. خو بیا هم کلک مسلمانان، دلاور مسلمانان او لوی زړې مسلمانان په دې فوج کې وه، هغه روان شول جنګ ته. په دې پسې غږ وکړي چې اے منافقانو راشي راشي جنگ وکړي د الله دپاره وکړي، خو تاسو وایاست موږ مسلمانان یو، راشي د هغه الله د دین لپاره جنگ وکړي. که د الله د دین لپاره جنگ نه کوي، د الله پر نوم جنگ نه کوي، د وطن پر ننګ باندې جنگ وکړي، راشي کفار راغلي دي، ستاسو دښمنان راغلي دي، ستاسو سیمې لاندې کیږي، که دغه کافران کامیاب شي بیا به مدینې منورې ته داخل شي،
بیا به وچو لانده نگوری ده یو مخصه با ده خرگو باغونه کاشی او ده یو مخصه با خلق وشنی نو تاسو ده خپل وطن پر ننگ باندی ده خپل مال او ده ناموس پر ننگ باندی وجنگیشی یا خدا الله ده پاره وجنگیشی کرشتا مسلمانان است که کافران است تش په نامو باندې مو مسلمانانو په ډله ځان را کچ کړی دي نو د وطن پر ننګ او د مال پر ننګ خو وجنګېږي. دوی ورته وویل قالو لو نعلم قتالا لاتبعناکم، که چیرې موږ په جنګ پوهېدلی نو ستاسو سره به تللي وای. په جنګ نه پوهېږو. دوی چې په جواب کې ورته وویل لو نعلم قتالا لاتبعناکم، که چیرې موږ په جنګ پوهېدلی موږ به ستاسو پیروي کړې وای، موږ به ستاسو سره تللي وای. مفسرینو د دې درې تعبیر اخیستي دي. یو مطلب یې دا اخیستی دي چې عبدالله بن ابی بن سلول به مسلمانانو ته وویل چې اصلا جنګ کېږي نه، جنګ نشته. که چیرې زموږ دا یقین وای چې جنګ کېږي خامخا به ستاسو سره تللي وای. تاسو ناکه ځانونه مستړي کوي، ځئ مه، جنګ نشته. هلته چیرې جنګ پیښېږي؟ د دې خو یقین و چې جنګ پیښېږي، خو اصل مسلمانانو څخه ځان خلاصوي. یو بهانه یې ورته کول او ورته ویې ویل لو نعلم قتالا لاتبعناکم، که چیرې زموږ دا یقین وای چې جنګ کېږي خامخا به ستاسو سره تللي وای، خو جنګ نه کېږي. او بل مطلب مفسرینو دا اخیستی دي چې دوی ورته وویل چې موږ په جنګ نه پوهېږو، د جنګ تدبیر مو نه دی زده. که چیرې موږ د جنګ په تدبیر پوهېدلی نو موږ به ستاسو سره تللي وای. موږ ته معلومات نه کېږي د جنګ چې جنګ څه ډول کېږي، نو د دې پر ځای چې موږ ګټه درته ورسو تاوان درته رسو. او بل مطلب مفسرینو دا اخیستی دي چې عبدالله ابن ابی بن سلول په اول ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظر سره د نظر مطابق شو. پخوا به ټول عمر مخالف و. په دغه وخت کې نبی علیه السلام وفرمایل چې په مدینه منوره کې دننه جنګ کو، د ده هم دغه نظر. نو ده ورته وویل لو نعلم قتالا لاتبعناکم، موږ په جنګ نه پوهېږو، که پوهېدلی نو په تاسو به زموږ نظر اخیستی وای. زموږ نظر خو دا و چې په مدینه منوره کې دننه وجنګېږو. نو معلومداره چې تاسو زموږ نظر وانخیستی، نو د دې مطلب دا دی چې موږ په جنګ نه پوهېږو. نو چې په جنګ نه پوهېږو نو موږ څه شته بیا یاست؟ ومو بیا یاست؟ په هر صورت باندې الله عز وجل فرمایي وقیل وویل سول لهم دې منافقینو ته، د عین پر موقع باندې، د عین نومې ځای باندې چې کله دوی شاته وګرځېدل دوی ته وویل سول، داسې وویل سول مسلمانانو آواز ورته وکړي تعالوا راسي شاته مزي جنگ وکیر کافرانو سره، قاتلوا تاسو وجنگیږي فی سبیل الله فلار کی د الله، د الله فلار کی جنگ وکی، جهاد وکی. کفاق مسلمانان یاست او کفاق مسلمانان نه یاست، او دفاعو یا دفع د دې دشمن وکی، د وطن پر ننګ باندې وجنگیږي، د مال پر ننګ باندې وجنگیږي، د ناموس پر ننګ باندې وجنگیږي. راسي شاته مزي د الله په نوم وجنگیږي، یا د وطن د پاره وجنګیږي، د وطن د دفاع په خاطر وجنګیږي. قالو دی ویل په جواب کې لو نعلم کچیر مش پوهېدلی چې تالم په جنګ لتبعناکم، خامخا به موږ ستاسو پیروي کړې وای، ستاسو سره به تللي وای. په جنګ نه پوهېږو، یعنی جنګ نه کېږي. که جنګ وسو نو بېرته بدل شو، نه څه خبره نه ده. خو د دې اراده نه وه، درواغ یې ویل. یا دا ویل چې اصلا د تدبیر موږ ته نه دی معلوم، یا دا ویل چې تاسو پر موږ بدګمانه یاست، موږ د جنګ طریقه تاسو ته منظوره نه ده، نو چېشته مو بیا یاست؟ هم دی دا منافقین للکفر کفر ته یومئذ په دغه وخت کې اقرب نژدې، و منهم تر دی للایمان ایمان لره. په دغه ورځ دی کفر ته تر ایمان نژدې و. دې مطلب دا دی چې دی خو ظاهري ځان مسلمانان ښکاره کړي وه چې موږ مسلمانان یو، مګر داسې نه وه. تش په ژبه اقرار کاوه، مګر په حقیقت کفر ته نژدې و. یقولون دی به ویل بی افواههم، په خپلو خولو سره، ما داسې څه یې ویل لیس چې نه وه فی قلوبهم، په زړو کې د دی په خوله به د اسلام دعوه کول، مګر په زړه کې داسې شی نه و، په زړه کې کافران. والله الله جل جلاله چې دی عالم زیات عالم دی، بما په هغه شي سره یکتمون چې دی پټوي. او دا منافقان الله عز وجل نو خصوصیات هم بیانوي. دا منافقان الذين هغه کسان دي قالو چې دی به ویل لاخوانهم، خپلو ورونو ته دی، خپلو ورونو ته ویل. د دې ورونو څخه مسلمانان مراد دي، ځکه په مدینه منوره کې انصار مسلمانان هم د اوس او د خزرج و یا د مدینه اوسیدونکي و، منافقان هم د اوس او د خزرج قوم او د مدینه اوسیدونکي و. دوی نسبي قرابت سره درلودي، ځینې پاک مسلمانان و ځینې منافقان و او دا منافقانو بیا ویل چې زموږ دغه نسبي ورونه دا زموږ د قوم خلک زموږ د وطن خلک دا که چیرې زموږ پر لاره تللي وای په خپلو کورو کې کښېنستلي وای نه به وژل کېدلی خبرې به دوی کوله دا منافقان چې دي الذین هغه کسان دي قالو چې دوی ویل لاخوانهم ورونو خپلو ته د دې په دین کې خو ورونه نه وه ځکه دوی خو منافقان و هغه مسلمانان وه بلکې دا نسبي ورونه یې ورته ویل یا دا چې دوی هم ظاهري ځان مسلمانان شو دی نو ځکه یې ورونه ورته ویل وو حال دا وقعدو دی ناست وه په خپلو کورو کې لو اطاعونا که چیرې دغه مسلمانانو زموږ اطاعت کړی وای جنګ ته نه وای تللي ما قتلو دوی به نه وای وژل سوي نو که چیرې دوی زموږ په قول کړي وای نو مړه به نه وای اوس وګوره چې د حق په میدان کې مړه سول قل ته ورته وایې پیغمبره چې ای منافقانو که چیرې مرګ و ژوند ستاسو په لاس کې وي نو تاسو یو چل وکړئ هغه دا فادرؤوا عن انفسکم الموت د خپلو ځانونو څخه مرګ لرې کړئ تاسو په کورو کې ناست یاست مرګ به ته راشي که چیرې رښتیا مرګ و ژوند ستاسو په لاس کې نو مرګ د خپلو ځانو څخه لرې کړئ او حال دا چې تاسو د خپلو ځانو څخه هم مرګ نشئ لرې کولی چې کور پر بستر پراته یاست بیا به هم مرګ درله راځي که جنګ ته ولاړ شئ هم به مرګ درله راځي حاصل دا چې د چا د اجل نیټه پر استئ که هغه په میدان جنګ کې وي که په کور کې وي که په بازار کې وي که په دکان کې وي حق بد به مري او مرګ ورته راځي قل تور تو اے پیغمبر فدر او فسلر کی تا عن انفسکم دخل زانو سف الموت مرگ لری کی ان کنتم کچیر تا سیا صادقین رشتنیاس دا خود منافقان حالو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات فدی آیات کی بیا در رکو پر د شهیدان باس شهیدان چې په میدان احد کې شهیدان سول الله جل جلاله د دغه شهیدانو او هر شیری چې د الله د لارې مجاهد شهید سي دغه حکم هم همداسې الله عز وجل فرمایي ولا تحسبن تاسو ګمان مه کوئ الذین پر هغه کسانو باندې ولا تحسبن ته ګمان مه کوه خامخا الذین پر هغه کسانو باندې قتلو چې وژل سوي وي فی سبیل الله په لار کې د الله جل جلاله امواتا د مړو ګمان ورباندې مه کوه بل خبره دا ده احیاء ژوند دي عند ربهم په نیز د رب د دوی یرزقون رزق ورکول کیږي تاسو د مړو ګمان ورباندې مه کوئ په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو هغه کسانو ته مړه مه وایاست چې د الله په لاره کې شهیدان سوي ویل خلاصه کې ګمان هم د مړو ورباندې مه کوه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات هغه کسانو ته مړه مه وایاست چې هغه د الله په لاره کې شهیدان سوي بلکې ویل خلاصه کې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ګمان لا د مړو ورباندې مه کوه اوس نو دلته صرف سوال پیدا کیږي چې موږ نو څنګه مړه ورته ونه وایو څنګه د مړو ګمان ورباندې نه وکړو موږ یې په خپلو لاسو باندې راواخلو پر چرپایې یې پرېباسو کفن وله ورکړو په قبر کې شخ کړو نه لاس ښورولی سي نه پښې ښورولی سي نه خبره کولی سي نه سترګه رپولی سي لکه نور مړه دا هم همدغسې مړ وي نه پس پکشي وي نه سا پکشي وي نه خوړلو چشم کولی سي هو مړ لا څنګه وي الله موږ ته فرمایي وایي تاسو مړه مه ورته وایاست بلکه د مړو ګمان هم ورباندې مه کوئ حال دا چې موږ یې په خپلو سترګو ووینو چې مړ دی په خپلو لاسو یې راواخلو مړ وي پر کټ یې پرېباسو په قبر کې شخ کړو او که مقصد دا وي چې دوی مړه نه دي دوی ته برزخي ژوند ورکول کیږي کله چې قبر ته ولاړ شي په قبر کې بیا د قبر ډول جلا ژوند دی داسې ژوند نه دی لکه د دنیا برزخی ژوند ورکول کیږي که دا مقصد وي نو برزخی ژوند خو مسلمانانو ته عامو مړو ته هم ورکول کیږي حتی منافقانو ته هم ورکول کیږي کافرانو ته هم ورکول کیږي نو بیا ولې الله وایي چې دا مړه نه دي که دغه ژوند د دنیا مقصد وي دا خو نشته خو موږ یې وینو چا دې مړ نه لاس سړولی شي نه پښې سړولی شي او نه حرکت کولی شي که دا ژوند مراد وي او که برزخی ژوند مراد وي د قبر ژوند مراد وي په قبر کې بیا جلا ژوند دی دنیا د ژوند څخه جلا نو هغه ژوند خو هر سړي ته ورکول کیږي که لوی وي که کوچنی وي که مسلمان وي که کافر وي که منافق وي ځکه حدیث شریف کې راځي چې کله سړی په قبر کښې کښېښ ودرسي نو دغه قریبان او دوستان چې دی یې شخ کړی دي هغه چې خار ورباندې واړی ځینې روان سي دا مړی به د دغه کسانو د پښو طرفۍ لا اوري چې دوې ملایکې به ورته راسي او هغه ملایکو نوم نکیر و منکر دي. نو پوښتنې به ځینې وکړي که دا سړی مسلمان و نو ښه جوابونه به ورته ووایي. هغه درې پوښتنې داسې ځینې کي من ربک وما دینک وما نبیک رب دې شو. په دنیا کې ځینو لمر خدای باله، ځینو سپوږمۍ خدای بلل، ځینو د اور عبادت کاوه، ځینې د بتو عبادت کوو، ستا خدای څو؟ او بله پوښتنه دا ځینې وکړي وما دینک دین دې څه شي؟ په دنیا کې یهودیان و، څوک عیسویان و، څوک هندوان و، څوک مسلمانان و، ته څوک وې؟ ستا د کوم دین و؟ ته د کوم دین پیروان وې؟ او درېیمه پوښتنه به دا ځینې وکړي وما نبیک پیغمبر دې څوک؟ نو دای که مسلمان څه به ورته وایي؟ ربي الله، رب مي الله، و ديني الاسلام، دين مي اسلام، و نبي محمد صلى الله عليه وسلم امام الانبياء، محبوب صلى الله عليه وسلم پیغمبر، که نیک عمل و پاک مسلمان، دا جواب ورته وایي. او کافر چې دا درې پوښتنې ځینې وکړي هغه په ډېرې ورختایۍ سره داسې وایي ها ها لا ادري، زبانګویي به تړل شوي او ډېر وارخطا ورخطا به کېږي، لړزېږي به، وایي خبر نه یم، خبر نه یم چې دا څه شی. نو وایي یو ورځ به یې ملایکې ووایي، نو دی به ذره ذره سي ایرې ایرې به سي. مشکا شریف کې یو حدیث دی چې داسې ماران به باندې مسلط سي، نه نوي مارونه به باندې مسلط سي. دا هر مار چې دی په نیش باندې ووایي دومره زورور مار وایي، که چېرې دغه مار یو پوه پر دې ټوله مځکه باندې وکړي دومره زورور زهر به وي دا مځکه وحشی شین نه کړي. دغه برزخي ژوند دا کافر ته ورکول کېږي. او پاک مؤمن مسلمان چې صحیح جوابونه ووایي نو هغه ته به دستي د جنت د طرفه څخه یوه لاره راخلاصه سي، د جنت خوشبویي او خبر به دونه ورته پراخ سي، مد البصر څومره چې سترګې دید کړي، او دې ته ورته نور شیان هم راغلي. حاصل و خلاصه ده چې الله عز و جل فرمایي وایي شهید مړ نه دی، تاسو د شهید ته مړ مه وایاست، بلکې ګمان لا مور باندې کوي ژوندی دی. دا شهیدان ژوندي دي. څنګه ژوندي دي؟ د قبر ژوند ورکول کېږي که د دنیا؟ د دنیا ژوند خو نسته، خو موږ په سترګو وینو. او د قبر ژوند کوم راوي؟ د قبر ژوند په هر چا ورکول کېږي. نو په دې اړه باندې مفسرینو لیکلي دي چې دغه ژوند چې شهیدانو ته ورکول کېږي دا ژوند نه د دنیا ژوند دی او نه د قبر ژوند دی، دا یو فوق العاده ژوند دی چې الله یې شهیدانو ته ورکوي، یو خاص ژوند دی چې الله یې ورکوي ولې شهیدانو ته. دا یو داسې ژوند دی، په حدیث شریف کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د شهیدانو اروحان به تر او اسمانونو سربېره یو ډېر غټ څړګاه دی او یو ډېر ښکلی شایسته ځای دی، په دا ځای کې به اوسي، هلته به بېل بېل نعمتونه وي، خاص رزق به دې ته ورله ورکول کېږي، خاص خوراکونه به دې ته ورله ورکول کېږي. دا یو داسې ژوند دی د دې شهیدانو، یو داسې رزق ورله ورکول کېږي چې نور نور عام مړي لري او نه یې ژوندي لري، داسې یو عجیب رزق دی. د دې لپاره اثرات او نشانې هم شته د شهیدانو. تاسو وګورئ یو شهید وي سل کاله پتر سوی مگر بیا هم ثابت تفروت وی اتنی خراب سوی، زر کاله پتر سوی، پنزوس کاله پتر سوی، حتی دو صحابه په عراقی حذیفه بن یمان رضی الله عنه او حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه، تا دو شهیدان صحابه دی په عراق کی شخص دی. جر لسو کاله وست پا دی اوس نجد وقتو کی د یو دریاب څنډه ورتلل، دوی دواړه به د وخت باچا ته په خوب کې راغلل او ورته ویې ویل چې دریاب راځي موږ له منځه وړي، زموږ قبرونه کاش. باچا ته په خوب کې هغه ځای وښودی، باچا دستي خلک واستول، د دغه دوو مبارکو صحابو قبرونه یې پیدا کړل او هغه یې راوکښل، د دې دریاب څخه یې محفوظ کول. نو د دې جسدونه ثابت پراته وه، هیڅ نه وه خراب شوي، او د دې سترګې لغړېدلې چې یوې خواته مایلې سوې وې، جوړې روغې رمچ پاتې وې، او اتو لکو انسانانو ننداره وکړل او دا سترګو ته یې کتل، او ټولو خلکو دا ویل چې دا هغه سترګې دي چې په دې سترګو باندې محمد رسول الله لیدل سوی. نو دغه صحابه کرام دا د شهادت هغه تر ټولو ښه مثال دی، یعنی هغه چې الله دوی ته خاص رزق ولې ورکوي، د دغه رزق علامې دغسې دي چې دغه دوه صحابه یو مثال دي. نور مثالونه هم خلکو لیدلي دي. کم خلق چې کوم ځکه کې ګرځیدل دي لری لری ځایو سفرونه کړی دي، یا خصوصا په افغانستان کې خدا غد جهاد لري د ډیرو کلونو څخه را شروع ده، خلقو لیدلې دي شهیدان چې 10 کاله 15 کاله 10 کاله وروسته قبرونه لټولي دي، او په هغه قبرو کې داسې شهیدان پیدا کړي دي چې د هغو جسدونه ثابت پاتې وي. په هر صورت باندې تفسیر شریف لیکي چې شهیدانو ته یو خاص رزق ولا ورکول کېږي، هغه داسې رزق دي چې نه ژوندو ته ورکول کېږي او نه عام مړو ته ورکول کېږي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي ولا تحسبن، ته ګمان مه کوه، الذين پر هغه کسانو باندې قتلوا چې وژل شوي دي فی سبیل الله په لار کې د الله اموات مړه مورته وایس، بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم فنیز د رب د دي یرزقون رزق ورکول کېږي. بل خبره دا ده چې شهیدان په قبرو کې کښېښودل شي، نو د دوی د کورنۍ چې کله یو څوک وفات کېږي ده ته مخکې خبر ورکول شي چې ستا د کورنۍ پلانکۍ کس وفات کېږي او تا ته راځي. نو تفسیر شریف لیکي د آیات په ترجمه کې چې دوی به داسې خوشحاله کېږي د دغه کورنۍ یو کس چې دوی ته راځي، لکه په دنیا کې چې د یو سړي قریب مسافر وي، لیرې هېواد ته تللی او ډېر کلونه مسافر وي، هېڅ درک یې معلوم نه وي، دته خبر راسي چې پلانکۍ قریب دي نن راځي، نو دی د هغه لپاره ډېر ترتیب نیسي او تدبیر نیسي او ډېر خوشحاله وي. کله چې هغه ورځ راسي نو د هغه په ملاقات دی ډېر خوشحاله کېږي. دغه شهیدان چې په قبرو کې پراته دي، د دوی د کورنۍ څخه چې څوک وفات کېږي هم دوی ته خبر ورکول شي چې ستا د کورنۍ پلانکۍ کس نن راځي، نو دوی ډېر خوشحاله وي دغه په راتګ باندې، او دا یې ارزو وي چې کاشکې ده ته هم د شهادت مقام ورکول شي، کاشکې دغه نعمتونه چې ما ته راته ورسوي چې دا دوی ته هم ولا ورکول شي. او بله خبره دا ده دوی ته چې کله نعمتونه ولا ورکول شي د دوی به پوره ارزو دا وي، امید به دا وي چې یا الله زموږ ارمان دا دی چې کاشکې زموږ قریبان چې په موږ پسې غمجن دي هغو ته دا خبره رسېدلې وای چې موږ داسې په ښو نعمتو کې یو، په داسې ښه ژوند کې یو چې د هغه فکر لا موږ په دنیا کې نه سوای کولی، دا ارمان به یې په زړه کې وي. جنت خو د ارمان ځای نه دی، اچا ته الله ارمان په زړه کې نه وري، نو الله به دې ته اطلاع ورکړي چې ستاسو دغه خبر به ستاسو قریبانو ته ورسوي. نو الله په دې آیاتو کې مسلمانانو ته فرمایلی دي چ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، او دا یوی دی چې دیت الله رزق ولور کی، دیت الله څنګه نعمتونه ولور کی. نو چې څوک د الله په خبره باندې اعتماد ونه لري، نو هغه شي خپل راشه دغه په خبره هم اعتماد نه لري، دا د الله اطلاع ده چې خلکو ته ورکړه، ته شهید قریبانو ته ورکړه. الله عز وجل فرمایي تا شهیدان چې دي دا کسان چې د الله په لار کې قتل شوی دي، فرحین خوشالیږي، بما په هغه شی باندې آتا چې ورکړی دي هم دي ته الله، الله جل جلاله من فضله د فضل څخه خپل جنت دي. ويستبشرون او دی به خوشاله کیږي، بالذین په هغه کسانو باندې لم یلحقو چې نه دي مشتی بهم په دی سره من خلف مرسته تر دیږي، یعنی د هغو په وصل باندې چې کله دوی ته ورسي هغو به خوشحاله کېږي. الله خوف چې ویره به نه وي علیهم پر دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. یستبشرون دوی به خوشحاله کېږي، بنعمت په نعمت سره، من الله د الله عز وجل د لوري څخه، وفضل او په فضل سره د الله، وان الله بشک الله عز وجل چې دی لا یضيع نه ضایع کی اجر المؤمنین، مزدوري د مؤمنانو نام مزدوری اللہ نہ سایہ کی، ہر تستریا و زحمت چیک شلی دا غبت اللہ ورکی. صدق اللہ العظیم.